Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن پنځ شنبه ده، د 1409 د اسد درويشتمه او د میلادي 2000 د اگست 14مه. د امریکا د بندونو چارو وزیر وای ایران اوس هم د طالبانو وسلوال ملاتړ کوي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. دا خبري مجله چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. په فراه کې چارواکي وایي چې څلور پولیس وژل شوي او شل ملکیان ټپیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د بیلاروس د خلکو لپاره د انتخاباتو ښه نتیجه غواړي. خبرونو تفصیل. په فراه ولایت کې وی 14 څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیان ټپیان کړي دي. د امنیت قومندانې ویندوی محب الله محب آزادی رادیو ته وویل 14 تیر ماښام د شار په څلورمه ناحیه کې د هغو 14 کو ټوکل عمل شوی چې په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو.
متاسفانه 14 تن از سربازان
دلیر
پولیس ملی
بشهادت رسید. دی ویله بده مرغه چې زموږ څلور زړور پولیس وژل شوی او یو بل ټپی شوی دی. په 14 کې 15 ملکیان چې شزی ماشومان سپینجیری او ځوانان پکې دي ژور ټپیان شوی چې د پولیسو لخوا روختونونو ته لیږدول شوی دی. محب امدارزوی دا 14 داسې محل وشو چې لسیمه د پولیسو یو رینجر موټر د تیریدو په حال کې وو. د کورنیو چارو وزارت بیا د پولیسو مرجوبله هم دومره یاد کړي، خو ویلي دي چې په پیشه کې 22 ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د فرا چارواکي د طالبانو کار بودی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهان د ماموریت پای یو عادي چاره ده. دغه وزارت پرون ناوخته په یو خبر پانه کې وویل چې شاغلی بهان په کابل کې پر یوې نوې دندې ګمارل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان دولت له روسیې سره خپل شو او مخ پر ودې اړیکو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، او په نږدې راتلونکي کې به دغه هیواد ته بل سفیر ولیږي. تر دې وړاندې په روسیه کې ډیپلوماټیکو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مسکو خپل سفیر وربللی دی. د سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په مسکو کې د سفارت سرپرستی بل افغان ډیپلوماټ هماین محتاط سپارل شوی دی. لطیف بهان د 2 کلونو لپاره په مسکو کې د افغانستان د دولت فرهنګي آتشه پاته شوی او د 1990 کال د لړم له میاشتې راهیسې په روسیه کې سفیر و. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د پاکستان ولسمشر دا خبره د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د خدای پامانۍ په محل وکړه. په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د شاغلی مشعل کاري دوره پای ته رسېدلې ده. د پاکستان ولسمشر همداراز وویل هیواد یې بشپړ ژمن دی چې له افغانستان سره د دلچسپۍ په ټولو خواوو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت یو مسؤل محمد صدیق د ترکیه اناډولو خبري آژانس ته ویلي د 15 واړه پیښې پرون په جنوبی ولایتونو کندهار او زابل کې ثبت شوې. په افغانستان کې له تیر مارچ میاشت راهیسې د ګوزن ضد واکسین د کورونا او باد خبرېدو له کبله درول شوی و، خو اوس تازه بیرته پیل شوی دی. په افغانستان کې د مارچ له میاشتې راهیسې د پولیو څلور د شپې سب شي بده. په ټول نړۍ کې یوازې افغانستان او گاونډای پاکستان د پولیو ویروس لري. د مقدونیا پولیس وایي په دوه بیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال نیولی چې په غیر قانوني ډول سفر کاو. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو په قول ویلي په دغو کډوالو کې چې په باروړونکو موټرو کې پټ شوی وو لس افغانان هم شامل دي. پاتنور کټوال د پاکستان، هند، مصر، سوریه، بنگلاديش، ایران، سومالیا او فلسطین اتباع شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بلاروس ته لانجمن او ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگتن د دې غشتون کوي چې د بلاروس اوسیدونکو د انتخاباتو ښه نتیجه وویني. مایک پامپیو پرون د آزاد اروپا آزادی رادیو ته په مرکه کې ویل د بلاروس ته ټاکنو عواقب تعقیب کړي دي.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the violence in the aftermath.
موږ ته هغه څه په اړه خوښینه یو چې پیښ شوې دي. موږ له تاوتریخوالي ډک چلند وکړ، له سوله ایزو اعتراض کوونکو سره داسې چلند وشو چې د هغوی له کار سره مناسب نه و. په بلاروس کې د تیرې یکشنبې په ورځ د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته پرلپسې درې شپې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکي ټاکنې له درغلیو ډاکی بولی. د مظاهرو په محل زرګونه کسان نیول شوي او لسګونه نور بیا له پولیسو سره په خو ډب کې ټپیان شوي دي. د ټاکنو په پایله کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شوی دی. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. لشکر اسلام ډلې په ننګرهار کې بریدونه زیات کړي. د دې ډلې په اړه د ننګرهار د والی ویاند وای
اکثریت د دوی پاکستانی دی، یو خای چیزنی افغان همکاران هم ولري. عموما ټول ترهګر ډلو رهبری تر ډیره کچه پورې پاکستانی مسؤلین لخوا کیږي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاوات لمریز برښنا د تولید لپاره له برښنا شرکت سره تفاهم لیک امضا کړ.
دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې د خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي.
امنیت شورا روانونه پر ایران د وسلو د بندیزونو په غزولو پریکړه کوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران اوس هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. مایک پامپیو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي په خو روسي هم طالبانو سره پوځي مرسته کړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپل منځ کې خبرو ته نږدې شوي او تازه پاکستانی چارواکو ویلي د پخلاینې دې بهیر کې به رغنده رول ولوبوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر هغو چې دوی په افغانستان کې خپل ځواکونه لري تر همغه وخته به د خپل ځواکونو د خوندیتوب هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو ویلي دوی پوهیږي چې د افغانستان وسلوال مخالفان سیمه ییز ملاتړ لري. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته د سفر پر مهال د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویلي ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي.
We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past.
مونږ په ډاګه کړی، مونږ په تاریخ پوهیږو، مونږ پوهیږو چې په خوا روسي طالبان تجهیزول. مونږ پوهیږو چې ایران نن ورځ پورې هم د طالبانو سمبالولو ته دوام ورکړي. ځکه مونږ پر دې واقعیتونو پوهیږو. مونږ هر یو ته خپل نیتونه څرګند کړي. مونږ به د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه وکړو چې اړتیا ورته لرو. د دې کار لپاره مونږ ته د غوښتل ملاتړ ماموریت د هر سرتیری خوندیتوب مهم دی، هغه که د چک جمهوریت سرتیری وي یا د بل کوم هیواد.
له دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د روسیې د استخباراتو یوې څانګې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د جایزې وړاندیز کړی و چې د راپور پر بنسټ طالبانو دا انعامونه ترلاسه کړي هم دي. هغه مهال روسیې، امریکا او خپل طالبانو دغه راپور رد کړ او بې بنسټه یې وباله. له ازادي راډیو سره په مرکه کې ښاغلی پامپیو هم وویل که مسکو دا کار کړی وی لویا بیا به پریکړي.
What we've said is this, if the Russians are offering money,
څه چې مونږ ویلي هغه دا دی که چېرته روسیې د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کړی وي نو دوی به یوه لویه بیه پرې کړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. زموږ پاوز هم په دې تړاو د روسیې لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې. موږ د کار اجازه نه ورکو او زغملی هم نشو.
دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر تر ټولو حساس پړاو ته رسیدلې. ټاکل شوی نږدې وخت کې دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي چې هلته به په اوربند او د سولې اړوند نورو مسلو باندې خبرې کیږي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر عاطف مشال سره د مخېخې په مراسمو کې وویل هیواد د افغانستان د سولې بهیر کې پخلا کوونکی رول لوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر د بورا لاینز بیا د افغان مرکچی پلاوی له مشر معصوم ستانکزی سره په دې خبرې کړي چې څنګه یوناما د سولې په راتلونکو خبرو کې له دواړو ډلو سره ښه مرسته کولی شي چې دایمي سولې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د یو پاکستانی وګړي منګل باغ په مشهد د لشکر اسلام ډله اوس هم دغه ولایت په ځینو سرحدي سیمو او ولسوالیو کې فعال ده او وسلوال فعالیتونه کوي. د ننګرهار د والی ویندوی وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي، خو په خبره وبزپل شي. دا په داسې حال کې ده چې وړم شپه د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لشکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ایزې اردو دوه منصوبین ژوبل وژل شوي وو. د دې موضوع تفصیل د سهار ګل امریزي په راپور کې واورې.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې وروستیو کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې فعالیتونه ډیر شوي او پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وویل د غړله چې د طالبانو له وسلوال فعالیت سره هم مهاله د ننګرهار په سرحدي سیمو کې په ځنګړي ډول نازیان او چین ولسوالیو کې ورانکاری فعالیتونه پیل کړي، په دې وروستیو کې خپل بریدونه ډیر کړي دي.
د لخکر اسلام یو هم تورست ډله چې په وروستیو کې څو پیخې داسې وکتل چې د نازیانو او ځینې نورو سرحدي سیمو کې دوی ترسره کړي، ولې متاسفانه چې دوی په وروستیو کې څو بریدونه زموږ په امنیتي ځواکونو باندې وکړل، حتی شهیدان یې کړه او په د دوی هغه هدفونه ترهګریز دي. اوس اکثریت د دوی پاکستانی دي، یو خی چې ځینې افغان همکاران هم ولري. عموما ټولو ترهګر ډلو رهبری تر ډېره کچه پورې پاکستاني مسؤلین لخوا کېږي، خو زموږ دفاعي ملي امنیتي ځواکونه به هیڅ ډول تورستان ته ځای ورنه کړي او دوی له منځه وړي.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه هم د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې لخکر اسلام وسلوالې ډلې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي وو چې له امله یې د سیمه ییزې اردو دوه منصوبین پکې وژل شوي وو. کله چې داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې را څرګنده شوه، لخکر اسلام وسلواله ډله یې پر وړاندې وجنګېده او د دغه ولایت په چین، نازیان او ځینو نورو سرحدي ولسوالیو کې د یو بل پر وړاندې درنې جګړې وکړې او یو تر بله د سیمو په لاندې کولو بوخت شول. د دغه دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د 2013 میلادي کال د فبروري په 15مه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نښته شوې وه چې پترڅ کې د دواړو لورو لږ تر لږه نه وسلوال، د لخکر اسلام درې او د دایشانو شپږ وسلوال پکې وژل شوي وو. خو اوس پوښتنه دا ده چې د غډله چې د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې خپلو وسلوالو فعالیتونو او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړی، څوک او څه غواړي؟ د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانې منشي زبیح الله زمرایي په اړه وایي:
په افغانستان کې د تروریستي ډلې چې دي دا یوازې طالب او داعش پورې محدود نه، نورې تروریستي ډلې چې هغه د پاکستان د ایسا پورې مربوطه ده، لکه لشکر اسلام، لشکر طیبه، جیش محمد، نور ګروپونه دي چې دوی عملا په جګړه کې ښکېل دي او خپل هغه فعالیتونه پر مخ وړي او د دوی سره قوي ملاتړ د پاکستان د استخباراتي شبکې دی.
که څه هم لخکر اسلام ډلې تر اوسه په وروستیو کې د خپلو فعالیتونو او بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ډېرې شوې دي او د جنگ له ښکېلو خواو غواړي چې له وینو تویولو تیر او د جنگ پر ځای دې پر سرتاسري وربند ټینګار وکړي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
9:15 شوې وس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
انټرپریټر خبرونه په خپل ورستۍ غړنې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی په افغانستان کې د کووېډ 19 نامري ناورین. خبرونه د دې مقالې په یو برخه کې لیکي په دې هیواد کې د کووېډ 19 ناروغي پر وړاندې د مبارزې اساسي ستونزه د وایروس د مخنیوي لپاره د لومړنیو اقداماتو کموالی دی. خبرونه په کابل کې د یو ګورکیندونکو یا قبرکان له قبل لیکي چې وایي د کورونا وایروس تر خپرېدو د مخې په ورځ کې 8 یا 10 مړي شخول، خو اوس د مړو شمیر په ورځ کې تر 30 پورې رسیدلی. د افغانستان د امریکا وزارت په دې ورستیو کې ویلي چې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په دې هیواد کې په کورونا وایروس اخته شوی دي. خبرونه داسې انزورونه خبره کړي چې شي ځینو خلکو ماسکونه نه دی اغوستي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښه ده چې خلک په امازایونو کې ماسک کوهوندی او فزیکی واټن مراد کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانی بیا لیکلی چې د کورونا وایروس یوازې د خپل د خطر منبع نه ده، بلکې په نورو روغتیاي برخو لکه د پولیو واکسین په وړاندې هم ستونزې جوړې کړې دي. رسپانه د افغانستان د روغتیاي چارواکو په حواله لیکي چې په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیشي 4 دیشو تر رسیدلی چې ډیرې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطحه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیشي پکښ شته. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د پولیو واکسین د تطبیق پروګرام یې نوې پیل کړې ده، خو زیاتوي چې د کورونا وایروس له کبله محدودیتونه د دې سبب شوی چې واکسیناتوران ونیسي کړای ټولو خلکو ته لاسرسی ولري او کور په کور وګرځي. د کانادا چاپ کرونیکل هیرالد ورسپانی په اوتاوا کې هغه تالار ته د زیان اوشتو په اړه لیکلي چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو د یادولو لپاره جوړ شوی وو. ورسپانی لیکي دا تالار د افغانستان په جګړو کې د کانادایي قربانیانو د درناوي لپاره په 500,000 ډالر لګښت جوړ شوی وو. په دې مطلب کې راغلي چې دغه تالار یا ودانۍ د کانادا د دفاع وزارت اړوند و چې د اوبو د نل د لیکېدو له کبله ویجاړه او له فبروري راهیسې تړلې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان په جګړو کې 150 کانادایي سرتیري وژل شوي دي.
متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برېښنا پر تولید پنګونه کوي. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د اماراتي شرکت ترمنځ تفاهم لاستیک شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
البته یو تفاهم لیک دغه شرکت سره چې لاستیک شو د 3000 میگاواټ په ترفیت پر اتلونکو کلونو کې بعد برېښنا سولری برېښنا د تولید پاور پلانټونه او یا هم دزګګانی به دغه نصفوي دا به د افغانستان په هغه برخو کې چې د دې ظرفیت د ځمکې او امدارنګ د تولید ولري دا به د وروسته د سروې څخه ابتدایي سروې څخه دا به معلومه شي او بیا به تخنیکی سروې لپاره او د دې مبلغ به بیا د تخنیکی سروې څخه وروسته معلوم شي. خو اوس دغه تفاهم لیک د افغانستان لپاره ډیر مهم ګام دی او موږ هیله من پدې یو چې دا په خپل وخت او زمان سره ښه پرمختګ وکړي او دا د افغانستان لپاره مهم ګام بلل کیږي.
توحیدی صاحب، 3000 میگاواټ یعنی څومره؟ د افغانستان لپاره څومره یا 2000 میگاواټ برېښنا کافی ده؟
د افغانستان لپاره چې ټول افغانستان وګړي برېښنا ته لاسرسی ولري په لومړي ګام کې 2000 میگاواټ ته ضرورت شته، یعنی چې یو کور هم په افغانستان کې نور پرته د برېښنا څخه نه وي. اوس په افغانستان کې موږ د تولیدي برېښنا سره او د وارداتي برېښنا سره موږ تقریبا 300 میگاواټ پورې برېښنا لرو، یعنی دا برېښنا د دې وسنې برېښنا په پرتله تقریبا څه باندې 2 چنده حسابيږي. خو د دې ترڅنګ چې هغه برېښنا تبید چې د کور دننه په ظرفیتونو باندې نور هم په نور برخه کې انداز عملا کار پیل دی، خو دا هم ډېر ښه ګام دی چې دا ډېر مهم بلل کېږي چې تر څو د کور دننه برېښنا یوازې د سولر څخه هم تولید کړی شي. حال دا دی چې په افغانستان کې د سولري برېښنا د اوبو د هایدرو پاور یا د اوبو څخه تولید برېښنا همدارنګه د سکرو څخه او د باد څخه د ظرفیتونو چې اټکل شوی تقریبا تر شپږ 500 میگاواټ پورې د افغانستان ظرفیت شته. خو په دې برخه کې چې سرمایه گذاري وشي هم د خصوصي پانګوالو لاري او هم د بین المللي پانګوالو لاري دا د خزر خو فرصت دی د برېښنا د بزنس په برخه کې چې د افغانستان لپاره او د افغانستان د بهر د صادرولو په برخه کې اقدام وکړي.
د افغانستان برښنا شرکت ویندوی وحید الله توحیدی و چې ویل متحده عربی امارات په افغانستان کې د 3000 میگاواټ برښنا البته المریز برښنا پر تولید پنګونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز ولایت شزینه فعالانی وای سره لدی چې په دغه ولایت کې غنو شزول وړزده کړی او د هیواد د پوهنتونونو له بیلابیلو پوهنځیو فارغ شوی دي، خو تر اوسه دوی ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمينه نه ده برابر شوې. ځای چارواکي وای په دولتي ادارو کې د شزو د وندې زیاتولو ته ژمن دي. له کندوز د اجمل آریان راپور ووري.
په کندوز کې غن شمیر مرمنې شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د ښځو حضور پیکه دی. 25 کلنه مدني فعاله حسنیه احمدی په کندوز ولایت کې اوسی. دا وایي بشمیره ستونزې ګاللې چې ښوونځی ولولي او لوړې زده کړې وکړي، خو اوس ورته په دولتي ادارو کې څوک کار نه ورکوي.
از زمانه کې ما سند فراغت خود بعد استاوردم
لکه چې ما د خپل فراغت اسناد ترلاسه کړی دي، نو هرې دولتي ادارې ته چې د کار موندلو په خاطر تللیم، زما تحصیلي اسناد ته دولتي کارکونکو د یو بیکاره کاغذ په توګه کتل دي. که څوک دولتي ادارو کې کار کول غواړي، نو باید په خاص ملیت او یا یو خاص قوم پسې تړلی وي او یا هم د کاري تجربې نه درلودلو په پلمه ورته د کار کولو زمينه نه برابرېږي.
اغلی احمدی زیاتوي په کار د چې سیمه ایز چارواکي په کندوز کې د شزو لپاره د کار مناسب شرایط برابر کړي چې په دولتي ادارو کې د شزو د مشارکت کچه لوړه شي. څلورویشت کلنه حبیبه قیومی هم د کندوز ولایت اوسیدونکې ده. دا د کندوز پوهنتون له حقوقو پوهنځي څخه فارغه شوې. اغلی قیمی په دې نظر ده چې د ښځو چارو ریاست او د ښځو د حقونو ملاتړ موسسې باید پر داسې او طرحه کار وکړي چې له مخې په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر زیات شي.
هیله لرم چې په سیمه ییز چارواکي د ښځو چارو ریاست هغه موسسې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي طرحه برنامه جوړ کړي ترڅو وکولای شي چې د ښځو شمیر په دولتي ادارو کې زیات کړي او ښځې وکولای شي خپل ملت او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
د کندوز د شزو چارو رئیس نصیبه هولکر هم ورته نظر لري. خو دې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د تیرو درې کلونو په پرتله اوس مهال د کندوز په دولتي ادارو کې د شزو حضور ته د یوه حده ښه شوی.
حضور کمرنگ زنا در ادارات نگران کننده می باشد. مقایسه می کنم
با دولتی دارو که ده خزو ده حضور کموالای ده اندخنی ورده. خوموگ ده وقت تیردو تا ارتیا لرو. زه چه دری کال مخ که وضعیت پرتلا کوم تا ستوایل ایشم چه ووس محال ده کندوز پا دولتی دارو که ده خزو حضور زیاد چوائی دهی. خوی درې کال وروسته وضعیت نور هم تغییر وکړي، خو زه له ښځو غواړم چې د خپل د تعلیم او د تجربې کچه لوړه کړي.
اغلی هولکر زیاته کړه چې له ولایتي ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې وروسته له دې د دولتي ادارو په تشو پوستونو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي.
ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا همدا اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د غځولو لپاره د امریکا پر وړاندیز رایه واخلي. ځینو ډیپلوماتانو ویلي چې دا ګام به د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ نازک او کمزوری اتمي تړون له لا زیات خطر سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو امریکا، روسیې، چین، جرمني، بریتانیا او فرانسې ترمنځ د شوی اټومي تړون لمخې پر ایران د وسلو بندیز د راتلونکو اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پای ته رسیدي. د غتړون کې چې 2015 کال کې لاسلیک شو، ایران د اټومي وسلو لغنی کولو مانه شو او د نړۍ قدرتونو ورته په بدل کې ژمنه ورکړه چې د وسلو بندیز به ترې لري کیږي. په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او ولسمشر ډونالد ترامپ دا د باراک اوباما د دورې تر ټولو بد تړون یاد کړ. اوس امریکا د دې تړون خلاف غواړي چې پر ایران د وسلو بندیز له اکتوبر وروسته هم تمدید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په پراګ کې د آزاد اروپا آزادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې یو ځل بیا ایران د ترهګرو لوی ملاتړی یاد کړ. هغه وویل د سیمې یو شمېر عربي هیوادونه هم د دې ملاتړ کوي چې پر ایران د وسلو بندیز وغځول شي. نوموړي ملګرو ملتونو ته د وړاندیز شوي پریکړه لیک په اړه وویل
is simply asking
کوم پریکړه لیک چې موږ غواړو وړاندې کړو یوازې د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه پکې شوې، هغه هم په ډیر وضاحت. مایک پامپیو ویلی که پر ایران د وسلو بندیزونه لری شي دا هیواد به د وسلو په یو بې اصوله معاملګر بدل شي. پامپیو ویلی ایران به د بندیز د لری کولو په صورت کې وینزویلا، سوریه او افغانستان په ګډون یو شمېر نورو نارامه هیوادونو ته وسلې ولیږي او هلته به د جګړې اور لا توجان کړي. ایران بیا له دې وړاندې د امریکا دغه ادعاوې په کلکه رد کړي. په سیمه کې د ایران دوه پیاوړي متحدین روسیا او چین بیا د امریکا له دې وړاندیز سره مخالف دي چې پر تهران د وسلو بندیز وغځول شي. د دغو هیوادونو چارواکو ویلي امریکا هیڅ قانوني دلیل نه لري چې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا فشار راوړي چې پر ایران بندیز تمدید کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې وې چاودنې څلور پولیس وژلي او شاوخوا شل ملکیانې ټپیان کړي دي. د فراه د امنیه قمندانې ویندوی محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چاودنه تیر ماښام د ښار په څلورمه ناحیه کې د هغو چاودیدونکو توکو له امله شوې چې په یوه زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغان سفیر لطیف بهان د ماموریت پای یو عادي اداري بهیر دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي هیواد یې له افغانستان سره دوه اړخیزو اړیکو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 15 نوي پیښې ثبت شوې. د شمالي مقدونیا پولیس وایي په دوو بیلابیلو عملیاتو کې 148 هغه کډوال دیولي چې په ناقانونه توګه سفر کوو. د هغوی په منځ کې یو شمیر افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس ته لانجمنو ولسمشیزو ټاکنو په اړه ویلي واشنگټن د دې غوښتونکو لري چې د بیلاروس اوسیدونکي د انتخاباتو ښه نتیجه وویني.
دا ژوند رنگونه نوم دی او څه کار کوي؟
اجي محمد سترنګي چلوم.
دا لکه رکشا غوندي او شي دی کنه؟
و رکشا دا رکشا دا جلال آباد کې جوړیږي.
په کوم لین کې چلوي؟
دا ډاګ لین او ګمرک چاره بوتخاک او دا غزه پورې چلوم.
څو پیری وه په ورځ کې؟
روز کې داسې نه راته معلومې خو چې ټول ورځ زم و راځم کم سے کم 8 کیلو گیس وي. دا 1500 روپۍ مزدوري 1500 روپۍ مزدوري را جوړي
بغیر لګیسا
و گیس د زنیو باسي دغه 1500 روپۍ جوړي.
مخ کې د کاروبار کوو؟
مخ کې و ما پرسکار پاکستان کې پرسکار هم شو ساز هغه سند هم را سرستا هر شی را سرستا خو دلته څو خاص امنیت نه ورکي.
تعلیم خو دې کړی؟
تعلیم نه دی کړی، بے تعلیم هم خو یم پوخ استاد سره کم شی په ویلډینګ کې ټینکر راته وای د تیلو ټینکر درته جوړو مار شی درته جوړو وایس او بے سواد یم کار ش بهترین کار کوي سم چې بل بد سی یم نست کار کوي دا د سیدل تل نه دونه پیسې کم دي سړی هغه په جوړ کې نه دونه دکاندار نه دونه خرچه غواړي ماشين غواړي جنریټر غواړي.
دا تاسو کار چې پاکستان کې مکو څه ډول کارو؟
دی وبو ټینکیانی دا ټرالی دا مو جوړولې دا سې کم مکتبونه و دیته دا بینچونه میزونه دا مو جوړول یا کم د سې پار غوندې یا په یو دفتر کې یو غټ دفتر وای دا ګریل مډل به جوړوي چمنې ته هغه به مورته جوړول د شان مورته جوړول
هغه کار آسان وو کدا چې اوس کوي
هغه هم شو دم شکر دې دانو هم سدا باد د پر دې موم شکر خلې هغه باندې ډیر دغه ډیر ش مهنت ډیر ش شي و دونه د غز ما سر نس چې زاغ وکم.
دلته چې دا ګمې رکشا وې دی په دې رکشاګانو لیکل هم کی کنه یو شی پیلی کی یا شیر پیلی کی یو بل خبره تاسو پر لیکلی؟
ما خو پر لیکلی نه دي شخص سم د پر لیکلې د مینا زوره وره ده
مې اوس خلک در نه پښتنه نه کوي چې څنګه دا خبره کړې ده بیا ستاسو جواب ورته څه وي؟
ما سچا غ نه ده کړې پښتنه نه درسه کړې.
کاروبار دی جوړ دی ل دې رکشا سره؟
و شکر ده الحمدلله شد خوشاله په خوابه دی نه
ډیره مننه خوشاله اوسې
ستاسم ډیره مننه مهرباني ستاسم.
اوس هم مخکې تر دې چې مایکروفون فرشتې نگاه ته وسپارم چې بل خبرونه وړاندې کړي ستاسو څو پیغامونه لولم. شفیع جان زرند د خوست له نادر شاکور څخه دي کې وایي دلته ټول د خښتو بټۍ پ په کلیوالي سیمو کې دی بیلابیل مرزونه ترې پیدا شوې دي. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندالی کې په هلمند کې د کورونا ناروغي د ورکیدو په حال کې دی، خلک باید احتیاط وکړي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي وايي په جلال آباد کې وسلوال غله زیات شوې دي، د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره دا خبري مجله پای ته رسوو او دا بل خبري مجله فرشته نگاه وړاندې